په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خپرونو په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو ځینې غړي وایي اټکل کیږي چې نن به د قومي اسمبلی په غونډه کې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو په سپارښتنو خبرې وشي. په کابل ښار کې د 14 غږونه اورېدل شوي دي او په شام کې 14 لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د کرم جنسینا د پارلیمان غړی ساجد حسین توری وایي زیات امکان دی چې د فاټاینی انتظامی اصلاحاتو په اړه بل نن د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دې بل منظورېدو سره به د پاکستان د آئین 246 او 247 ماده په خپله ختم شي. هغه زیاته کړه
اول خو نن مطلب 99% نن مطلب دا چې چانس دې ته دا وړاندې او موږ ته امید هم نه ته وړاندې کوي کنیز عید نه بعد به خامخوا دا مطلب دې سمده کې پیش کی نو بس نه بعد به مطلب دا چې دا شی بو کو بیل ته ایکسچینج.
الته حاجی شاجی ګل نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل سبا یعنی په 6 ستمبر د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه کیدونکو اعلان د سیاسي ګوندونو د رائے اغستو خبرې او ځینو نورو وړاندیزونو لوچی اوسنډول شو. د سوابې کرنل شیرخان کیډټ کالج لسکونه زده کوونکي د ناقص خوراک خوړو له وجې ناروغ شوي دي چې ډېری په هسپتالونو کې دي. د شغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیسین نن مشال ریډیو ته ویل چې پر ماسخوتنې د یاد کالج نږدې 1500 زده کوونکي هسپتالونو ته منتقل کړي خو د 80% زده کوونکو روغتیايي حالت د خطرې نه بهر دی. د سوابې ضلع ایمرجنسي افسر ډاکټر حارث حبیب نړیوالو رسنو ته بیا ویلي چې تر ماسخوتن د پوسټ تر انتظام لاندې په کرنل شیرخان کیډټ کالج کې د چکم ناسم خوراک زده کوونکو خړلې و دغې نمونې د ټیسټ لپاره لیږلې دي. د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان څانګې په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14 کاربندې اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر چکزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت دغه اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه د کوټې روستي بری تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کاروایي کولو کې جدي نه ښکاري. یاد دی چې راګست پاتمه په کوټه کې شوي ځانمرګي برید کې شاوخوا 3 اویا کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې وکیلان وو. د 400 د باچا خان یونیورسيټي د استادانو اتحادي مشروي د پهنتون انتظامی د دوی د ترکیانو د نوکریانو په خېدو مخنیولي چې لوچې دوی په احتجاج دي. د پهنتون د استادانو مشر ډاکټر شکیل پرن مشال لیډیو ته ویل تر څو چې غوښتنی ندي منل شوی تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
مونگ استادان یو مونگ چرته نه غواړو چې د خپل بچو ټایم خراب کو. دا خود ایڈمنسٹریشن دی چې دوی له ټایم بربادی. دوی چې کله مونږ د جایز مطالباتو لپاره د سټرایک کال ورکو دوی دوه هفته اسی بیس یونیورسټی ایکسټند کړه چټیان ایکسټند کړي مختلف بهانو سره مونږ سری لیکنی مونږ چې کوم جایز حقوق دي چې کوم جایز ډیمانډ دي هغه دی ومني او سټرایک ختم.
بلخوا د 400 د باچا خان پهنتون رجسٹرار حمید الله پرن مشال ریډیو ته ویل کو استادان یې نن هم داسې په احتجاج پاتې شول نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړي. د پهنتون د استادانو د احتجاج له کبله له تیرو شاوخوا تورو راهیسې بند دی. په کابل ښار کې د 214 غږونه اوریدل شوي دي. ویل کېږي چې را 14 لږه شیبه مخکې د ملي دفاع وزارت په سړک شوي دي. د افغانستان کورنو چارو وزارت هم په کابل ښار کې د 14 خبره تاییدوي خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه د 14 په اړه ډېر جزئیات نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جاني خیل ولسوالي د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان ځواکونه اتوانېدل چې دغلته د وسلوالو ځالې له منځه یوسي. نوموړي ویل چې دا مهال د جاني خیل په ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هواد حکومت تر کنټرول لاندې ترتوس همس خارونو او دمشق سره نږدې سلور چاودنو لکتر لگا سلور سلویخت کسان وشل دي. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې په ترتوس سره نږدې اریزونا کې په دوو خبرګو چاودنو کې لکتر لگا 15 کسان وشل شوي دي. یو موټر بم په همس کې لبابې تدمر سره نږدې وچاودېدو. سرکاري ټلویزیون وایي سلورمه چاودنه بیا السبورا خرګوټي ته الته د امریکا او روس ډیپلوماټان د شام جګړې ختمولو په مخه یوې معاهدې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي نن ویلي د چین په هنګژو کې د جیشل سرمشري سي په څنډه کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف ترمنځ خبرې بې له کومې معاهدې پای ته ورسېدې. یاد چارواکي دا هم ویلي چې ولسمشر اوباما او د روسي سیال ولادمیر پوتین پر دې سلا شوي دي چې د شام په موضوع به یې ډیپلوماټان ډېر زر بیا خبرې پیل کړي. جان کیری او سرګی لاوروف د تیرو سونو راهیسې پر داسې موافق کې خبرې کوي چې له مخې په شام کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا او روس پوځي همکاري زیاته شي. او اخیری خبر دا چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو احتجاج کوونکو ترمنځ پنختو کې په لسګونه کسان زخمیان شوي دي. د سرینګر په جنوب کې د هند امنیتي ځواکونو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره اوخکي بیان کې ګیس او مرمۍ کارولي چې د شوپیان ضلع په حکومتي دفتر یې کاڼي وشتل او اور یې ورته اچاو. دا خطې هم په غرض وشوي چې د کشمیر یو مهم بلتون غوښتونکي مشر له هندي حکومتي ډلې سره د لیدلو نه انکار وکړ. د هندي حکومتي ډله د هند وزیر اعظم نریندر مودي په نارام سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په هدف له نیو دلی څخه ورغلی و. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکار عرفت انجم درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپیا 80 پیسې اخیستل کیږي او په 105 روپیا خرڅیږي. یو یورو په 105 روپیا 80 پیسې او په 104 روپیا 50 پیسې. یو ریال په 20 روپیا 60 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. یو پاوند په 110 روپیا 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 25 پیسې او په 28 روپیا 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 60 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 222 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 295 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي 40 غنټو کې به په پیښور کې خال وریځې وي، خو په ونو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټی ګریډ او کم نه کم 26 وي. په بنو کې زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 2 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سینټی ګریډ او کم نه کم 16 سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو د تاسو غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي هیله مند دي چې د اسمبلی په نننۍ غونډه کې به حکومت په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو وړاندیزونه د بحث لپاره پیش کړي.
99%
په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو ګټې به قبایلي ولس ته څه وي؟
اوس په دنیا په هغه بهیر کې شامل شي نو هغه به د زده کړې وکړي، کاروبار به وکړي، تجارت به وکړي.
او د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان څانګې مشر چې وکیل ورور یې د کوټې په ورستي ځانمرګي برید کې وژل شوی وایي د دغه پیښې د پلټنو د ذمهوارو خلکو د نیولو په برخه کې حکومت هیڅ جدي اقدام نه کوي.
ټول سره یو ځای شو ول دا پلاني وکړه، پلاني وکړه بای خو دا پلاني لاسونه ور پرې کړه، د دې پلاني پښې ور پرې کړه چې زما کور ته رانه وځي او ما د دونو لوی غم سره مخامخ کی.
په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې نن ویل شوی نن مازیګر 15 بجې پیلېږي. امکان څرګندېږي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحات وړاندیزونه به ورته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د یادولو د حکومت 13 میاشت ویلي چې دغه وړاندیزونه به د روانې سپتمبر میاشت پر 2 د قومي اسمبلی غونډه ته لېږي چې دغه کار په هم یاد نیټه د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین پر ضد قرارداد او نورو مسلو له وجې وځنډېد. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قومي اسمبلی غونډه بعد دوه ورځې دمی ورستو نن د ګل په مازیګر د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې کیږي او امکان څرګندېږي چې فاټا اصلاحات او سفارشات به پکې له بحث لپاره وړاندې کولی شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې نن 15 بجې شروع کېدونکې غونډې په مهال به د الطاف حسین د 28 اګست په تقریر به پارلماني غړي د خپلو خیالاتو څرګندونه کوي. بلخوا د قبایلي سیمو پارلماني استازي وایي چې امکان دی چې په نننۍ غونډه کې به د فاټا اصلاحات او سفارشات هم د بحث لپاره وړاندې کړی شي. ته ذکر دا چې حکومت 13 میاشت اعلان کړی و چې د فاټا اصلاحات او سفارشات به د روانې میاشتې په 2 نیټه د بحث لپاره قومي اسمبلۍ ته وړاندې کوي، خو په یاد نیټه د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین په ضد د قرارداد او نورو معاملاتو په وجه دا سفارشات وړاندې نه کړی شو. یاد دې وي چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق لا خپل سفارشات 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي وو چې پکې ویلي وو چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلگت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای د قبایلي سیمې مرحله واري په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کورم ایجنسیانو د قومي اسمبلی منتخب غړی ساجد حسین توري وایي زیات امکان دی چې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې وړاندیزونه د اسمبلی نننۍ غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. نوموړی هیله مند چې د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق رای سره د اصلاحاتو دغه بل منظور او په فاټا کې قانوني او انتظامی بدلونونه یا اصلاحات عملي کړل شي. له ساجد حسین توري سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
ساجد توری صاحب، کدا راته وایي چې د حکومت د قبایلي سیمو لپاره جوړه شوې کمیټه اعلان کړی چې دوی به د اصلاحاتو دغه بل په اسمبلی کې د دغه لپاره پیش کوي د بحث لپاره، د هغې څه کیسه ده؟ هغه به نن پیش کیږي که نه؟
نن انشاءالله امید دی هغه به په قومي اسمبلی کې بدلې هلته کې به پیش شي. موږ امید لرو چې هغه نه بعد به دوی باندې سیاسي پارټۍ ټول بحث کوي، نو بحث نه بعد به مطلب دی چې دا شی به قبایلو ته ایکسچینج
شي. دا بل به څوک پیش کوي او په دې بل کې څه دي؟
دا به پیش کوي زائد حامد حکوم د لا منسٹر دی. دی بیل کیا ټول نامه کې اول خبر ادارې څومره دی قبایل او آی ڈی پی دی هغه بخپل علاقو ته به عزت طریقې سره په دې کال کې واپس کیږي. هغه ته الریډی 100 ارب روپیې خشوی دي. دویمه خبره پکې دارې چې تعمیری نو حکومت ری بریجیشن ریکنسٹرکشن بکیږي د دې کورونو. دریمه خبره دار ہے تو ڈیولپمنٹ سائیڈ باندې حکومت لس کول پروگرام دے وفاق انڈر کی بوی ساغه کی بہ الدا کی کمیونیکیشن سسٹم سے خی روڈونا بہ سے خی ہیلتھ کی بہ کار کی پی ایجوکیشن کی اور دی سبے اور دی پاکستان نور سبو لیول تے برابر ہے این ایف سی وارڈ دریم ما حساب حکومت ایک قبائل تے ملاوی اور سارا دی قبائل سٹوڈنٹ حکومت کوٹا دے اگا مدد ہے 2% نہ چھپ شل زرابیلی والا برتے کی گی داشے بے ایف سی کی ببارتے کی گی تنزو کالا بداغا ڈیویلیمنٹ کورونا بجریوی لوکل بوڈیز انتخابات بکی گی اور اگر نہ بعد وہ قبائل سرا بہ یو دل کی نی دا کمیٹی بو سرا کی نی دا خبر بو سرا کئی تزام کی گوئی کنا.
ساجد توری صاحب، په قبایلي سیمو کې د ټولو نه غټه مسله چې کومه وه هغه د آئین 224 او 226 ماده وه. آیا دغه زاهد حامد چې دا بل وړاندې کوي په هغې کې به د دغې د آئینی مادو په اړه باندې څه خبره کوي؟ دا به خوا کوي که نه؟
زه خو په خپله ډېره زیاته خوشحالي محسوس کوم چې دا اول ځله چې د قبایلو آرټیکل 247 نه هټ کې یو بل پیش کیږي او آرټیکل 247 څخه کوم دی هغه به خود به خود ختم شي. دی ویل دا موږ ریکمنډیشن کې راوستلی دي چې باقاعده دا بل نن نه بعد کله دا د قبایلو ریفورمز ولا بل جمع شو نو دا خود به خود ختم شو.
اوس دا تاسو چې کوم خبره کوي تاسو اوس غونډه چا سره وشوه او دغه غونډه کې آیا د دغه بل مسوده تاسو وکړه او تاسو دا یقین سره وایي مشال ریډیو ته چې دغه بل به نن په اسمبلی کې وړاندې کیږي؟
اول خو 99% نن مطلب دی چې چانس دي چې دا وړاندې او موږ ته امید هم دی چې وړاندې کوي کني عید نه بعد به خامخا دا مطلب دی چې اسمبلی کې پیش کیږي.
د کورمینا د قومي اسمبلی له منتخب غړي ساجد حسین توري سره مو د مجید بابر په مرکه کې واورېدل چې زیات امکان دی چې د فاټا لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحات وړاندیزونه د قومي اسمبلی نننۍ غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. هم مجید بابر د چارو له شنونکو بیا پوښتنې کړې چې که اسمبلی دغه وړاندیزونه ومني او حکومت یې په فاټا کې عملي کړي نو په ترڅ کې به د قبایلي سیمو د اوسېدونکو په ژوند کې کوم مثبت پرمختګونه راشي؟ راځي دا رپورت وورو.
د کورمې قبایلی سیمې نه د پارلیمان غړی ساجد توره وایي چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې سره د یو شمیر غونډو نه پس حکومت پریکړه کړې ده چې وفاقي وزیر قانون زاهد حامد به د دغې آئینی بل مسوده په قومي اسمبلۍ کې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دغې آئینی حیثیت بدلون سره به د عام قبایلي ولس په ژوند کې څه بدلون راشي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې ځو چارو پوه خان زمان کاکړ وایي چې عام ولس به د یو تور قانون د غلامۍ نه خلاص شي او د خپلواک ژوند په لوري به روان شي.
ما په خیال کې د قبایلي سیمو د عام ولسونو ژوند چې دی بالکل د دې تخم په سم نه زیات فرق کوي او بلکې ډېر زیات څه بدلون راځي. دلته چې د اسمبلی کې د رمایندا نه د پښتونخوا په اسمبلی کې دا مطلب دا د پښتونخوا کې چې سم راځي دا په دې ټول شریک دی. پښتونخوا کې کوم سیاست دی، سیاسي نظام دی، دا چې کوم دی دا بالکل سموتلی الته انتقال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار او د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سیړنکار ایاز وزیر وایي چې د دغه ټول بحث مرکزی نقطه د قبایلی ولس په خپل سیمو خپلواکی ده.
د قبایلی سیمې اصلي مسله دا ده چې د غذای خلکو ته خپلواکی ورکوي کنه چې په خپل علاقہ هغه خپل حکمرانی وکړي، لکه څنګه چې په نورو صوبو کې د هغه خلکو خپل حکومتونه وي، داسې د فاتح خلک چې دي دا غوی به په خپل سیمه کې دا حکومت چلاولو کې چلاس وی کب نه ای.
د ولسی پاسون تحریک مشر او د شمالي وزیرستان د محسود قبیلې سره تعلق لرونکي کارپور ډاکټر سید عالم محسود بیا وایي چې د دې بدلون لامل به قبیلې ولس د موجوده نړۍ په پراخ بهیر کې ورګړي شي او د نورو قانونو سره به په یو جخ کې روان شي.
د عام ولس خو په ټول نه اول فائدہ بدایي چې د به د موجوده دهشتګردو نه راوسی اوس د دې علاقې قبضه دي او دې په خپل علاقې کې نه چا رپورت کولی شي نه چا ویل شي دا به ختم شي. ورسره قبایلي سیمه خو تر اوسه پورې د دنیا نه کټ ساتلې شوې ده. نو اوس به د دنیا په هغه بهیر کې شامل شي، نو بهیر کې شامل شي نو هغه به د زده کړې وکړي، کاروبار به وکړي، تجارت به وکړي.
د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سمود مخ کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه چې د ټولو قبایلي ولس سره د غونډو نه پس دغه کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي چې پکې د یادو سیمو خیبر پښتونخوا سره شامل دو خبر شوی ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا د داخله چارو وزارت ویلي پاکستان کې د وړم کال پرتله د تیر یعنی 2020 زیږیز کال په اوږدو کې د ترګرۍ کمی پیښې لیدل شوې دي. د امریکا حکومت البته ویلي چې په پاکستان کې کېدونکي تروریستي بریدونه د مخکې پرتله زیات خطرناک او خونړي شوي دي. د یاد وزارت پر رپورټ کې د افغانستان د نن د نامنو پیښو ذکر هم شوی ویل شوی چې دغه هیواد په ترګر بریدونو کې 120% زیاتوالی راغلی دی. تفصیل رفت انجم راکوي.
د امریکا داخله چارو رپورټ تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې په مجموعي توګه 109 د ترهګرۍ حمله شوې، کوم چې په کال 2016 کې 1,322 شوې، په کوم کې چې 45% کمی راغلی. د رپورټ مطابق په کال 2015 کې په شوو حملو کې 1,010 کسان وژل شوي دي، خو د کال 2016 په ترهګرو حملو کې 1,346 کسان وژل شوي وو، په کوم کې چې 45% کمی راغلی. خو د رپورټ په اړه د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډ سادوائی چې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی، خو وسلوال اوس هم د یو پلان تر لاندې کاروایانی کوي چې مړینه پکې زیاته شي. خو حکومت لا د دې مخنیوي لپاره په کامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان به عمل درآمد زر تر زر یقیني کول وي.
ګوره یو خو چې کوم نیشنل پلان دی هغه باندې عمل درآمد ضروري دی. هغه کې خصوصا چې کوم دا دغه دي اصلاحات دي لکه فاټا دی یا د مدرسو دی د فنډنګ دی، د دې کې تر څو پورې چې پیشرفت نه شوی نو داسې دهشتګردو ته دا سهولت کار ته آسان سره ملاویږي. هغه ته فنډنګ چې کوم دی نو سره آسانی ورسره هغه ته داسې سلیپر سیلز دي مختلف علاقو کې هغه کې هغه ته سهولت ملاویږي او سټیجنګ ایریا ته ملاوی. نو دغه باندې کوشش کول پکار ده چې افغانستان کې چې صرفو پر امن نه راغلي قراری نه راغلي داسې ګروپونه افغانستان خاور باندې موجود وي، پاکستان کې مکمل امن نشي راتلی.
د رپورټ تر مخه کې یو په پاکستان کې دا حمله کمی شوې دي، نو بل خوا په افغانستان کې 2015 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 68% زیاتوالی راغلی او صرف د فروری په میاشت کې 83 او په مئی کې 200 حمله شوې دي او د خلکو د مړینې شرح 84% ته رسیدلې ده. د دفاعي او سیمه ییز چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه مشال لړیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه ملکونه د ډېر مودې راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دي او په دواړو هیوادونو کې اوس هم د وسلوالو ډلو بشپړ جالونه موجود دي. جدید ختمولو لپاره باندې یوازې استخباراتي نظام مضبوطول وی، بلکې دواړو ملکونو لپاره په اتفاق او اتحاد سره د دې د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته کول وی.
مخکې لږی کې دواړو ملکونو ترمنځ دغه شان د شخصي ملشه استعمال د یو بل ځمکې نه ختم شو، ک دواړو ملکونو د سلامتیه ترمنځ اتحاد شو، د سلامتی پالیسو ترمنځ اشتراکي نقطې ولټول شو مشترکي، او د جنگ مشت په حساب د اقتصاد لوزنامې لاسلیک شوې. زما یقین دی چې اعتماد هم راشي او د دوړ ملکونو کې د یو بل په ضد چې کوم خیالات دي یا یو فکر دی، منفي فکر دی، هغه منفي فکر به ختم شي او د هغه ترهګر بشپړ جال لپاره به ځای لند تنګ شي او هغه به عملیات بیا نشي کولای. نو بیا دا امکان لري چې دوړ ملکونو کې د ترهګر عملیات ډیر کم شي.
رپورت تر مخه په کال 2015 کې په 29 هیوادونو کې ترهګری حمله شوې دي چې پکې 55% حمله پاکستان، هند، عراق، نایجیریا او په افغانستان کې شوې دي. رپورت مطابق په نړۍ والا کچه د ترهګرې شرح کې کمی په پاکستان، عراق او نایجیریا کې په ترهګرو حملو کې کمی لوج راغلی دی. رپورټ شمیرې تلاندې په کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې 12,074 ترهګرې حملې شوې دي چې پکې 28,300 کسان مړه او 35,300 پورې کسان ژوبل شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اردن کو د عوامي نشتلګون بلوچستان څنګه د روانې میاشت پر 14 په دغه صوبې کې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د عوامي نشتلګون صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي خبري غونډې ته وویل د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه د کوټې د ورستي ترهګر بد ذمہوارو وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو کې جدي نه دي. یاد دی چې د 13 اگست میاشت پر 8 په کوټه کې شوي ځانمرګي برید کې درې او یا کسان وژل شوي چې زیاتره وکیلان ول. د عوامي نشتلګون صوبایي مشر په بلوچستان کې د حکومتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په ځورونه هم خواشینی څرګنده کړه. له کوټې د ایوب ترین رپورټ ورو.
د عوامي نشتلګون صوبایي مشر اصغر اڅکزي 13 ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وویل چې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونه د اگست د 8 نیټې د ځانمرګي برید تر شا د ولاړو ډلو په ضد په ګامونو پورته کولو کې سنجیده نه ښکاره کیږي.
تحقیقات ستنه تحقیقات کولای نو خو په اول ورځ د یو اعلی سطحي جوډیشل کمیشن اعلان شوی وای، خصوصا بلوچستان د پاکستان یو وسادي په کوټه شهر کې لکه اسمان چې سوري سي غرونه پر رایلسي پر دی وطن داس پیښه وسو ډیر پیښ سي دي درنې پیښ سي دي په سوو انسانان د منځ تللې دي، لیکن داس پیښه چې زموږ یو تیار پسل وریا بولسو هغه فصل چې بلوچستان رنګ پسمانده صوبې د سودادي پسمانده صوبې پسمانده خلکو په دیش سلويشت کال یو فصل تیار کړي چې د دوی مخکشي به کوله، د دوی رهنمایي به کوله، دوی به په یو صحیح لار روانول. هغه داسې وریا بي داسې وریا بول سوچ ار سړی خپل په ځای اړان دي چې دا څنګه وسو څه بکو.
نو موري تور ولګوي چې زیاتره وسلواله ډلې په پنجاب ایالت کې روزل کیږي، خو مرکزی حکومت ور باندې سترګي پټي ساتلې دي.
وفاقي وزیر داخله چودري نثار چې په پنډي کې پښیدر موټر لاندې چې دی ورته ولاړي، په لاور کې پټاغه پټاو چې دی ورته ولاړي، په کوټه کې دومره لو ثانیه وسواله د دا هم زحمت نه وکي، د دا هم کوشش نه وکي چې دی راغلی وي د یو شهید په کور یا په دې په دا پرس کلب کې چې نستلی وای دی بارون ته ورغلی وای. ستا صوبایي حکومت په دې کې سنجیده نه دی، ستا انټلیجنس ادارې په دې کې سنجیده نه دی، بس به یک زبان یغه چی شي ټول سره یو ځای سو ول دا پلانی وکه پلانی وکه بای خو دا پلانی لاسونه ور پریکه د دې پلانی پښې ور پریکه چې زما کور ته رانه وځي او ما د دوی دون لوی غم سره مخامخ کی.
د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو باندې د ان پی صوبایي مشر خپل خواشنۍ داسې څرګنده کړه.
دا خو هغه غریبان در په در مخلوق دي چې دلته چای او د پرچون دکان لري، څوک دی او د سر سایه او د خټ کور لري، اوس دې خلکو بس او ګزدا به خبره درته کوم که چیرې دا کار دوی په سنجیدګي سره کولای هم به موږ لا ویلی شروع بس نو ټیک دی یادي حکومت پیسه ده بای کاروبار پر شروع دی وینسي چې په جیب کې زری زر ځینې واخیستې دوه دوه ځینې واخیستې یوه وای ور سره راوړه پش پش پکې پتانو کې کاروبار پر شروع دی په چوکو کاروبار پر شروع دی.
او منیشنل ګوند د اتم اگست په پیښه کې د وزل سو کسانو د کورنۍ سره د یووالي لپاره نن په چمن کې یو غونډه هم راغوښتې ده او د رواني میاشتې په شپاړسمه نیټه په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویب پاڼې اورېدلای.
د چارسدې د باچا خان پونتون انتظامیه وایي که استادانو یې خپل احتجاج ته دوام ورکړ نو پر ضد به قانوني کاروایي وکړي. دا پوهنتون د استادانو د احتجاج له کبله له تیرو اوو ورځو راهیسې بند دی. د باچا خان پوهنتون رجسټرار حمیدالله پرون مشال ریډیو ته وویل د استادانو هغه غوښتنه چې د پوهنتون په انتظامیه پورې اړه درلوده منل شوي خو د هغوی موجوده غوښتنې پوره کول د دوی په واک کې نه دي. بلخوا د پوهنتون د استادانو مشر ډاکټر شکیل پرون هم مشال ریډیو ته ویلي د یونیورسټۍ انتظامیې د دوی د ترکیانو د نوکریانو پخېدو مخه نیولې چې له وجې دوی په احتجاج دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د باچا خان پوهنتون استادانو په انتظامیه تور لګولې چې وایس چانسلر او رجسټرار یو خوکو د دوی جایز غوښتنې کوم چې د دوی اپګریډیشن د چوټیانو تنخواه او د کچا استادانو نوکرۍ په خول دي هغه نه مني. نو بلخوا په خپل خوخه په پوهنتون کې غیر قانوني برتیانې هم کوي. د دغه پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر شکیل زیاته کړه چې د هلته له وجې د زده کوونکو کم وخت ضایع کیږي نو د هغې ذمهوار استاد نه بلکې د پوهنتون انتظامیه ده.
ولې سټرایک دی ځکه چې یو میاشت نه مونږ ویسه سه پسې زو هغه ته مونږ ان رایټنګ کې ورکړل خو هغه بالکل انکاري دی چې بای زه نه ورم. دا هغه انټرسټ دی یو څو کسانو سره دي کوم چې په اډمنسټریشن کې دي. دا سیدا مونږ استادان یو مونږ چرته نه غواړو چې د خپلو بچو ټایم خراب کړو. دا خو د اډمنسټریشن دی چې دوی له ټایم بربادوي. دوی چې کله مونږ د جایز مطالبه باتو د پاره د سټرایک کال ورکو دوی دوه هفته اسی به سجن یونیورسيټي ایکستند کړه چټیانی ایکستند کړي مختلف بهانو سره خو زمونږ سره لري کینی زمونږ چې کوم جایز حقوق دي چې کوم جایز ډیماند دي هغه دوی منی او سټرایک ختم.
بل خو دغه تورونو په اقلم چې کله د پوهنتون رجسټرار حمید الله نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې کوم جایز او د دوی په اختیار کې غوښتنه وي هغه دوی منلی دي. او ځنه غوښتنه د دوی د لړز دکړو د کمیشن نه دي. دغه په اقله هم دوی حل ځلې کړې دي خو د لړز دکړو د کمیشن نه لا منځوري نه دراغلي. د دوی په وینا کله هم وایس چانسلر یا رجسٹر په شخصي کچا په پوهنتون کې برتیانه نشي کولی.
دا اوسو استادان دي د دوی سره ماینر ایشوز هغه کارونه شوی دي لکه د دوی یو پوینټ دا چې تاسو زموږ نه سمر کې کوم یو دی الاونسز کټ کړی دي نو هغه اٹومیټیکلی ریسټوریشن دا غي شوی دی. دوی اپګریډیشن ول خبره ده هغه هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد دا روکوکو دا یونیورسيټي کوم یو دی دا د یو سټیچوټس رولز ریګولیشنز اور اک لاندې کار کوي. نو انتظامیه هم اجسم اکشن اخلي سم کار کوي هغه دا انډر رول ریګولیشنز لاندې اخلي. اوس هغه رول ریګولیشنز لاندې چې څومره مونږ ته اختیار دی هغه چې کوم یو دی مونږ کوو دا خبرې چې څه شوی دي دا ټول لیګیشنز دي که هایرینګ دی سلیکشن بورډ نه کیږي او سینډیکیټ نه کیږي.
د پوهنتون یو زده کوونکی حمزه وایي چې وړاندې نه د دوی وخت ضایع شوی دی او باید استادان او انتظامیه دواړه د اړخ ته هم پاملرنه وکړي چې د دوی وخت ضایع نشي.
یو څه ساعت شوی دونه پیسنه او مونږ راځو کلاسونو ته پټ دی لګیدل او دا تقریبا درې میاشتې چې څنګه تیر شوی دی نه مخکې د مونږ یو میاشتې مو چټي راغلی و اټیک بارې کلاسونو نه لګیدل اسی په سټوډنټس ټایم خرابول د نورې سمې شدې ټیچر خپل مسالې نه چټان دوی ته نه یاد چې کله کلاس سټارټ شو خپل مسالې را یاد شوی. نو دوی انتظامیه لپاره دوی بارې دوی سوچي کې د ماشومانو
فیوچر مبارک چې دوی کلاسونه سٹارټ کی واپس
دا پهنتون رجسٹر حمید الله مشال لیډو ته ویل چې دا ګل نبا په باقاعده توګه کلاسونه شروع شي او کوم استاد هم د هړتال په وجه کلاس وانه غستو نه پزت به قانوني کاروایی کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو غوگی پا پی خور کے دا مازیگر دادی پینزنی میں بجیشوی دانی سی اجملنا لن خبرونا اورو
د کلمې د انتخاب د پارلیمان غړي ساجد حسین توري وايي زیات امکان دی چې د فټاینی انتظامی اصلاحاتو په اړه بل نن د کمی سملې په غونډه کې وړاندې کړل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې بل منصیدو سره به د پاکستان د آئین 2 شپږ 3 او 3 ماده په خپل ختم شي. د سوابې کرنل شیرخان کیډیټ کالج لسکون است کوون کې د ناکسته خوراک خورو لوجې ناروغ شوې چې ډېرې په اسپیټالونو کې دي. د شغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیسین مشال ریډیو ته ویل چې پرون ماسپښین د یاد کالج نستی 1500 است کوون کې اسپیټالونو ته منتقل کړي خو د 80% است کوون کو روغتیايي حالت خطرې نه بهر دي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان څنګه په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14 کاربندي اعلان کړی دی. پرین په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر چکسي خبري غونډې ته د وینا پر وخت اعلان وکړ او ویل چې د پاکستان مرکزي صوبایي حکومتونه د کوټې رستي بری تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کاروایي کولو کې جدي نښکاري. د چارسدی د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر وايي د یونیورسيټي انتظامی د دوی ترکیانو نوکریانو په خیدو مخنیولې چې لوجې دوی په احتجاج دي. بلخوا د چارسدی د باچا خان پوهنتون رجسٹرار حمید الله پر مشال لیډیو ته ویل کو استادان نن هم داسې په احتجاج پاتې شول نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جانیخیل ولسوالي د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد راتمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اتوانېدل چې دغلته د وسلوالو ځالې لمیان یوسي. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هیواد د حکومت تر کنټرول لاندې تر 200 ښارونو کې ولې د مشک سره نږدې 14 لک تر لږه 40 کسان وشلې دي. او د امریکا د روس ډیپلوماټان د شام جګړې ختمولو په مخه یوې مادې ته پر رسیدو کې پاتې راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړ پړي چارواکي نن ویلي چې د چین په هانګشو کې د جیشل سرمشري پیسې په سنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاروف په دې اړه خبرې کړې دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په مردان کې په وکیلانو باندې ځانمرګي برید اولس یو وار بیا له اندېښنو سره مخ کړو او سرکاري ادارې او چارواکي هم له خوبه را بیدار کړل. داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مردان کې په پریس کانفرنس کې ډېری خبرې وکړې او د سکیورټي اهلکارانو د بهادرۍ قصې وکړې. ورسپانه لیکي کله چې هم د ترهګرۍ څخه غټه پیښه مخې ته راشي نو حکومتي چارواکي بیانونه ورکول شروع کړي او له هغې وروسته بیا په قلار کېني. ورسپانه په کلی کې چې د حکومت دی اړخ ته پام را ګرځول ضروری دي چې باید د ترهګرو سہولتکاران د اولس په مرسته ونیول شي او د لړکې د بلدیاتی ادارو نه هم کار واخستل شي. اکسپرس ورسپانه خپل اداریه د تحریک انصاف او عوامي تحریک په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خالی پورس پاکستان تحریک انصاف په لاهور کې احتساب مارچ او پاکستان عوامي تحریک په پینډۍ کې قصاص مارچ وکړو او دوه ګوندونو مشرانو په حکومت دباو زیاتولو لپاره د اختر نوروستو په رایوند کې د وزیر اعظم نواز شریف کور طرف ته د مارچ اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په دوه مشرانو چې کومې جایزې غوښتنې دي نو هغه دی ومني چې د احتجاجونو دا لړۍ ختم شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د حکومت په وړاندې اوس هم دوه مسلې موجودې دي. یو خو د پانامه اسنادو پلټنو لپاره زر تر زره عملی ګامونه پورته کړي او بل د ماډل ټاون پیښې پلټنې په داسې طریقې سره وکړي چې ترېنه د وژل شوي خلکو د خپلو خپلوانو تسلي وشي. جنګ ورسپانه هم خپل اداریه په دې موضوع لیکلې ده چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د احتجاجي مظاهرو له وجې د عام اولس لپاره مشکلات نه جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ڈان ورځپاڼې د هغه هیواد په جیلونو کې د بندي خلکو د ژوند پر ناوړه وضعیت د بشري حقوقو د څار ډلو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا له متحده عربي اماراتو خپرېدونکي د دی نیشنل نومې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د اوږدې جګړې عمده لاملونو ته کتنه شوې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اورو. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې اسفندیار وړایچ چې د یو مدافع وکیل دی وایي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2014 کال په خپل رپورټ کې د هغه هیواد د جیلونو د خراب وضعیت موضوع رابرسیره کړې وه. په رپورټ کې په پاکستان کې د زندانونو شمیر 90 ښودل شوی و او ویل شوی چې په دغه زندانونو کې ټول 15,210 قیدیان ساتل کېدای شي، خو هم د رپورټ تر مخه دوه کلونه مخکې په دغو جیلونو کې د ځای کړل شویو قیدیانو شمیر 11,508 و. لیکن وایي دا وخت پاکستان په جیلونو کې د بندیانو شمیر شاوخوا 80,000 ته رسیدلې. لیکن کاږي دا لازم ده چې په جیلونو کې د قیدیانو د شمیر له زیاتېدو سره به د یوه زندان دننه د ژوند کچه ټیټیږي. د لیکنې تر مخه د بشري حقوقو د څار ډلو په بیا بیا د پاکستان په زندانونو کې د قیدیانو د ناوړه وضعیت او له هغو سره د جیل د چارواکو او عملې د بد چلند په څیر موضوعات راپورته کړي دي. په همدې جیلونو کې بیا هغه کسان هم ساتل کیږي چې د یوه جرم لګېدلې تور پرې په عدالت کې نه وي ثابت شوی. لیکن وایي ډیره اړینه ده چې د جیلونو حالت ته توجه وشي. په اولنی فرصت کې باید نوي جیلونه جوړ کړل شي. په تیره په پنجاب او سند صوبو کې چې هغلته په زندانونو کې د ګڼې ګوڼې مسله ډیره هم پیچلې شوې. د دې ترڅنګ حکومت باید زندانیانو ته د صفا چاپیریال، مناسب خوړو او روغتیایي خدمتونو رسول یقیني کړي. لیکن زیاتوي که حکومت دا کار وکړي نو نه یوازې خپل اخلاقي فریضه به ادا کړې وي، بلکې د بندیانو د بشري حقوقو خیال به هم ساتلی وي. بلخوا له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي دی نېشنل ورځپاڼه کې د دفاعي چارو شنونکي براهما چلني لیکي، روانه میاشت د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د افغانستان د جګړې 15 کلونه پوره کیږي. دا جګړه چې لا هم دوام لري نه یوازې د افغانستان راتلونکي تیار کړي، بلکې د ختمولو په موخه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلاره هم تر پوښتنې لاندې راوستې. لیکن کاږي طالبانو د بل هر وخت پرتلا د افغانستان زیاتې سیمې نیولې او د ولسي وګړو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. وسلوال د پاکستان په خاوره کې لخپلو پټنځایونو د افغانستان په بیلابیلو برخو حتی په پلازمینه کابل کې ترهګر بریدونه کوي. د لیکنې تر مخه د افغانستان جګړه ځکه هم اوږده شوې چې امریکا په پاکستان کې میشت وسلوال په تیره حقاني شبکه نه په نخه کوي. لیکن زیاتوي د ولسمشر اوباما ځایناستی که وغواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، باید پر دې پوه شي چې د دغه کار لپاره په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړل ضروری دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم وایي هیواد به د سوریې په شمال کې د یو تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د یلدرم اشاره د سوریې په شمال کې د کورد جنگیالیو پرمختګ ته وه. انکارا اندېښنه لري چې د کورد ملیشو پیاوړي کېدل به په ترکیه کې دننه بلتون پال کوردان پیاوړي کړي. تفصیل احمد تکل څخه.
د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم پرون په ډاګه کړ چې هیواد به د سوریه په شمال کې د تصنوعي حکومت جوړېدو ته اجازه ورنکړي. د یلدرم اشاره د سوریه په شمال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کورد جنگیالیو پوځي پرمختګونو ته وچه انقره سمدستي بندېدل غوړي. ترکیه او متحدانو یې ور مورز د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو نوی پړاو پیل کړ. ترکیه ټانکونه په داسې حال کې د سوریه د شمال سرحدي سیمو ته ننوتل چې د سوریه د حکومت وسلوالو مخالفینو له لویدیځ لوري له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د کلیو د نیولو هڅه کوله. د ترکیه پاوځ د اګست په 14 نیټه د سوریه په خاوره کې د فرات د سپر په نوم عملیات پیل کړل او د داعش وسلوالې له سرحدي ښار جرابلس څخه وایستل، خو له دې وروسته یې په دې سیمه کې د کورد جنگیالیو پر ضد مبارزه پیل کړه، ځکه انقره د سوریه په شمال کې د کورد جنگیالیو له پرمختګ څخه اندېښمنه ده. یلدرم په کورد میشت ښار دیارباکر کې د وینا پر مهال د سوریه په شمال کې پوځي عملیات یو اړتیا وبلله. موږ د سوریه په شمال کې د فرات د سپر عملیات کوو. موږ هلته ځکه تللي یو چې د خپل هیواد سرحدونه وساتو، د خپلو هیوادوالو ژوند خوندي کړو او د سوریې ارضي تمامیت ډاډمن کړو. د ترکیه حکومت چې له نږدې 3 لسیزو راهیسې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کورد بلتون پالو پر ضد مبارزه کوي، ویره لري چې د سوریې په شمال کې د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالو پرمختګ به په ترکیه کې دننه کورد بلتون پال پیاوړی کړي. ترکیه وای پی جی تروریستی سازمان او د کردستان د کارګرانو لګوند یا پی کی کی سره تړلې ډله بولی. د سوریه په شمال کې د کورد ډلو له پرمختګ څخه د انقره اندېښنه پرون د ترکیه او امریکا د ولسمشرانو په خبرو کې هم مطرح شوه. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د چین په هنګژو ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال براک اوباما سره په کتنه کې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات د ترکیه لپاره مهم وبلل. موږ د خپل هیواد په جنوب کې د ترور د دهلیز جوړېدل نه غواړو. ترکیه د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ د داسې یو دهلیز د رامنځته کولو پر ضد مبارزه کوي. باور لرم چې موږ به په دې مبارزه کې بریالي شو. د سوریه په شمال کې د وای پی جی پر ضد عملیات د انقره او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ رامنځته کړی. د امریکا متحده او د ناټو غړي ترکیه وای پی جی تروریستي ډله بولی، خو امریکا یې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله متحده ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله تاییدوي چې حکومت د تیرو دو کلونو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. نوموړي دا څرګندونې نن دوشنبه په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې او وی ویل چې د ملي وحدت حکومت مسؤلیت لري چې خپلې ټولې کړې ژمنې په بشپړ توګه عملي کړي. اجرائیه مشر په داسې حال کې د تیرو دو کلونو کمکاري ومنله چې تمه ده همدا اکتوبر میاشت چې اکتوبر همدا دسمبر وبخي چې نړیوال ټولنه د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغان دولت د لاسته راوړنو پر اساس خپلې مرستې اعلان کړي. دا د اکتوبر د میاشتې خبره کوي چې تمه ده نړیوال ټولنه د اصلاحاتو د راوستلو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې دغه د افغان دولت سره د لاسته راوړنو پر اساس خپلې مرستې اعلان کړي. سفیر الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
د بروکسل کانفرنس ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو لوړپوړي چارواکي دا مني چې په تیرو دوو کلونو کې د ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. له دې ډلې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې ومنله چې حکومت د ځینو لاسته راوړنو ترڅنګ لږ کار کړی او ژمنې نه دي عملي کړې.
دوره تبعید دوره 5 سال است. در این میان ما در تعهدات دو سالی خود کوتا آمدیم.
ښاغلی عبدالله وایي دا دوره تبعید 15 کاله نه ده. په دې منځ کې موږ د خپلو دوه کلنو ژمنو په ترسره کولو کې پاتې راغلی یو او باید خلکو ته وضاحت ورکړی شو چې ولې پاتې راغلی یو. خو راتلونکي درې کاله هغه کلونه دي چې د افغانستان اصلي بنسټ جوړیږي، نو زموږ مسؤلیت تر هغې ډیر زیات دی چې تر اوسه مو ترسره کړی دی. ښاغلی عبدالله د نړیوالې ټولنې له دریځه د ملاتړ په څرګندولو سره ټینګار وکړ چې نړیوال د شفافیت او حساب ورکونې له مخې مرستې کوي او د ملي وحدت حکومت هم ژمن دی چې په دې برخه کې جدي کارونه وکړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یو ورځ وروسته تر دې د دوو کلونو ژمنو د نه عملي کېدو خبره ومنله چې په کابل کې د بروسل نړیوال کانفرنس لپاره د نظارت او انسجام د ګډ بورډ ورسي غونډه د یکشمې پر ورځ جوړه شوه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې ښاغلی عبدالله او نور چارواکي د دې لپاره خپله کمکاري مني چې د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی باور جلب کړي. د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خبرې یوازې د افغانستان خلک مخاطب دي، نو دې غواړي چې یو ډول په افغاني انانی باندې خلکو ته داسې وزر وړاندې کړي چې موږ پاتې راغلي یو او هیله لرو چې په راتلونکي کې دغه دغه کارونه یا مسؤلیتونه سرته ورسو. دویمه خبره د بروکسل مسله، ناتو او نړیواله ټولنه په افغانستان کې فزیکي حضور لري. دوی کچېرته یو سپین کاغذ هم هغوی ته وړاندې کړي، هغوی دا کومکونه کوي.
ښاغلی سید داود دا انتقاد هم کوي چې نړیوالو ته په ناحقه دا لیدلوری ورکول کېږي چې په افغانستان کې د پرمختګ خوځښتونه شته خو په اصل کې هیڅ هم نه دی موجود. د سیاسي چارو بل کارپوه روح الله امین هم د ښاغلي داود د خبرو په څیر ټینګار کوي چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله افغانانو ته خپله کمکاري منلي او هڅه یې کړې چې د خلکو باور د واقعیت په ویلو سره جلب کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
اوردونکو، داسې خبرونه دي چې په کابل کې د دفاع وزارت ودانۍ مخې ته دوه ځانمرګي بدونه شوي دي، یو شمېر تلفات یې هم اړولي دي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې خپل خبریال د ټلیفون په لیکه راولو او په دغه اړه تازه معلومات ترې واخلو. هم د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، خو د څلور ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا وایي یوازې په دغو ولایتونو کې 19 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ او ځینې ځنی سکوت هم کړی دی. د افغانستان پخوانی لوی درستیز په افغانستان کې د تروستي مرکزونو د جوړولو هڅې د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي او په خپل وخت امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو نه رسونه د ولسوالیو د سکوت مهم لاملونه یادوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت او اجرایه رئیس وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو پراخ تهاجمي بریدونه دفع کړي، خو د څو ولایتونو سیمه ییز چارواکي په خپلو سیمو کې د طالبانو د فعاله حضور خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 316 ولسوالیو څخه یوازې پر 9 ولسوالیو دوی کنټرول نه لري او هغه ولسوالۍ چې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي شمېر 14 ته رسیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد راتمنش
فارس ولسوالیگان تر ده تهدید لاندې ده، اما مونږ هلته وکولای سو رسید دشمن ټول هغه کورورو سرامنستکی رفیع کو او د دشمن زال د منځیوسو.
خو په ورته وخت کې د کندوز، بغلان، ننګرهار او پکتیا ولایتونو د ولایتي شورا یو شمیر غړو او ځینو سیمه ییزو چارواکو بیا لازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي وښونه تر هغه زیات دي چې دفاع وزارت وایي. د کندوز د ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی وایي چې د کندوز له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالۍ عملاً د طالبانو په ولکه کې دي او دا نورې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې حکومت په ټول توان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی بیا د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ او د اکمالاتو په برخه کې له ځینو ستونزو یادونه کوي. ښاغلي کریمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه چې ولې په تېرو 3 میاشتو کې وسلوالو یو شمېر ولسوالیو ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي، داسې ځواب کړه.
رهبری ډیر مهمه ده. زه پکسر وی کی د رهبری کمزورتیا وینم. وایم متاسفانه چې هغه چې لازم ده هماهنګی نشته. عدم هماهنګی هم به ستدی کیږي چې په چارو کې اوسه مشکلات ایجاد شي. دریم تکای په موقع سره اکمالات نکړي.
د کورنیو چارو وزارت کڅ هم تر یو بری د ستونزې منی خو وایي د همغږي او اکمالات ستونزې تر ډیره حل کړي د نو ځکه عملیات بریالي دي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو له تحرکاتو هیڅوک انکار نشي کولای، خو په ټوله کې وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
اردن کو تاسو ته بیړنۍ خبر لرو. لکه څنګه چې مرته ویل په کابل کې وای چې داسې خبرونه دي چې دوا ځانمرګي بدون شوې دي. د دفاع وزارت ودانه مخې ته په دغه معلومات اخلو. هم د کابل نه سره خپل خبريال اجمل تورمان د ټلیفون په لیک راغله دي. تورمان صاحب، که دغه بدون په اړه معلومات راکړي، د څه وخت دغه پیښه وشوې او تلفات څومره اړولې دي؟
بله، تاسو او د مشال رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره تقریبا د 4 بجو په شاوخوا کې په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته دوه انتحامي عملی شوې دي. افغانان چارواکي وایي چې د کابل ښار دوه میوزی اړوند د ملي دفاع وزارت دروازې سره په دوه انتحاري عملو کې 9 تنه وژل شوي او تر 1300 ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راد منیش شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې امنیتي او ملکی کسان شامل دي. د انتحاري عملې نن له غرمې وروسته شوي او تر اوسه کومې ډلې د دغو انتحاري عملو مسؤلیت نه دی منلی. دا عملې البته په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې هم د ملي دفاع وزارت پر کارکوونکو ورته عملی شوې دي. بله صاحب،
صحیح شو. ډېر مننه اجمل تورمان اوریدونکو د کابل نه زموږ خبریال چې دغلته شو یو د نننیو ځانمرګو بریدونو په اړه موږ ته معلومات راکول. اوس راځو بل رپورټ ته. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان تا ته اړتیا لري تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی چې د هغه هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د مدني ټولنو ځوانان د یوه بحث تر چتر لاندې راټولوي او نورو هېوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تګ د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دغو مدني فعالانو په جلال آباد کې هم یو بحث ترتیب کړو چې یو شمېر ځوانانو پکې د خپلو تجربو پر بنیاد نورو هېوادونو ته په غیر قانوني توګه د مهاجرتونو پر ستونزو خبرې وکړي. د جلال آباد نه باز محمد عابد رپورټ راکوي.
افغانستان تا ته اړتیا لري تر عنوان لاندې دغه بحث د یک شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د ښاروالۍ میلمستون د غونډو په تالار کې ترتیب شوی و چې د جلال آباد ښار پر یو شمېر مدني فعالانو سربیره ورته د ولسوالیو په کچه هم یو شمېر مدني فعالان رابلل شوي ول. د یاد کمپاین د پرمخ وړونکو له ډلې یو تنځوان قیس علمدار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
15 کال تیر شوی دی. دا 15 کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت سالونه ول او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي خپل کوم لاس راوړنی چې لري په دې هیواد پنګا چونه وکړي تر څو موږ وکړو کولای شي دغه پیشاف دغه طریقې چې روز پر موږ لاس راوړل نور مخکې بوزو او دا وساتو.
مدني فعال ولی محمد کندیوال چې یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هغو افغان ځوانانو سره چې اروپا ته په غیر قانوني توګه تللي وو او هلته له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي ول لیدلي وو وایي کچېری ځوانانو ته دا پوهاوی ورکړی شي چې په اروپایي هیوادونو کې ستونزې لا پسې ډیریږي هیڅکله به وطن پرېښودو ته زړه ښه نه کړي.
زه دې سره موافق یم چې د روزګار مشکل به هم وي دلته به ځوانانو ته ډېره پاملرنه هم نه وي چې هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري د لارو سفرونه کوي هغه معلومات په هغه پیمانه نشته. په داسې حال کې چې ممکن دلته کور خرڅ کړی وي دلته جایداد خرڅ کړی وي پنځه کاله کورنۍ ورته په تمه وي چې دلته به یو پنځه روپۍ رالیږي مګر دی هلته په یو کم کې پروت دی قانوني اجازه نه لري.
مدني فعال راحت ګل زیرمل وایي هغه ځوانان چې په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ځي که په خپل هیواد کې وړوکی کاروبار پیل کړي ګټه یې د اروپایي هیوادونو تر میاشتنی عواید ډیره ده.
د ژوند دغه شرایط چې دوی غواړي ورته مساعد نه دي هغوی ته مې پیغام داده چې دوی چې په کوم سختو لارو باندې کومې سختۍ هلته تېروي او کومې پیسې په دغه لارو کې لګوي او که یو ورکوټي دوکان هم جوړ کړي نو دوی دلته پې هغومره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی.
په ننګرهار کې د IOM یا مهاجرت نړیوال سازمان د ارقامو له مخې په 2015 کال کې د مدیترانې د بحیرې له لارې 2,15,850 افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته تللي او د 2016 میلادي کال له پیله د اګست تر 2 نیټې پورې 3,878 افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه تللي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل اوسیدونکو وایي د اربونو روپیو چلغوزي یا زنغوزي د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ ده خو حکومت اجازه نه ورکوي چې راویشو کوي او د خرڅ لپاره بهر ته یوسي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي د یادې ستونزې د حل لپاره به د شوال او د تخیل د مشرانو په موجودګۍ کې له حکومت سره خبرې وکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل اوسیدونکي مداخل کابل خیل جانی خیل او بکاخیلو قبیلو مشران وایي چې د غلطه ورته د چلغوزو رشو کولو دولت لا هم اجازه نه ورکوي. دوی وایي که روانو ورځو کې ورته اجازه ورنه کړي نو د اربونو روپۍ چلغوزي به ضایع شي. تحصیل شوال جانی خیل قبیله اوسیدونکي ملک شمت الله وایي
دغه مسالې یا تر اوسه را صحیح حال اروتلی نه ده او میشته د شاول اجازاتو تاګو هیټو ته میډیا پرېښول دلی نه یي نو میشي ګمادو له هزار ریکوست کې د آرمی نه د حکومت نه چې میډو دغه خپل هیټو ته چې ګمادو ور پرېږدي چې میرزا د کول آمدن د بلبچی چې کیم دای چې داغه میزر پزوي کی
د باکا خیلو سیدون کې ملک عباس علی وای دولت او آرمی نه غوښتنه کړي چې د تاخیل او شوال کې د ورته د چلغوزو رشو کولو اجازه ورکړي. د مداخل قبیله مشر ملک غلام وای ټول کال دغه د چلغوزي فصل ته سترګې غړوي او نه پوهیږي چې ولې د خپلو چلغوزو راوړلو لا نه پرېښودلی شي.
دغه حال کې څنګه نه کوي حالانکه موږ د ملک پورا دغه حال کې قرباني ورکړي دي او د حال ته لوي نو چې نه ځان دي سوال والا او د موږ لا کې ولدا دوه دوه تین ارب روپۍ چلو دي دي دا بالکل دا کیږي او د حال کې دغه تاسو ترګي دي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه پوښتل نو دوی وویل د یادې قبیلو مشران د مخصوصه کمیټي جوړه کړي چې دوی به وړاندې د بوتلو لپاره لاره جوړوي.
زه د دې چې دا خلک جمع شي یو وخت د پایته چې کمیټي جوړه شي میر په ټیکاس سره جوړ شي رښتیا یې کړه هغه سره د خپل خبره وکړو چې به ځان ته رورا کې دې د انصاف سره په وکړو څومره شای و چې یو خو د فصل ځای نه شي دا خلک بیا غونډ په یو ټاکور کړو شي بیا د ګورنمنت چې کومه ځلوشه راځي کړه چې برکه بیا نور لوک سره جوړ شي کړه
د سیمه خلک غوښتنه کړي چې دولت ته د غلطه زر تر زر دوی ته د تلو اجازه ورکړي چې د لړکې مشرانو په بیا بیا دولت سره جرګې هم کړې دي او کنیز د ورځو کې ورته پرې نه خودل شول نو دغه د اربونو چلغوزي به ټول په ځمکه توی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د مسعود قبایلو مشران او ځوانان تیر شنبه خالد ډیر اسماعیل خان په هوټل کې سره ټول شوی ول د سیمې د ځوانانو د تعلیمي او خیر خیګړې چارو د پرمخ بیولو په مخه جوړ د ماوا نومي تنظیم پر کارونو خبرې وکړې. دغه غونډې حال سیلاب مسعود راکوي.
په غونډه کې د ماوا د ذمہوارو کسانو سره د مسعود قبایلانو نورو مشرانو او پوهانو هم برخه واخسته. د دغه غونډې ایجنډا سوا او د دغه پلیټ فارم نه مسعود قبایلون ته سرنګ ژغ ور وکړای شو. د ماوا د حساب کتاب واکمن مرستیال ډایریکټر ایوب ګل مسعود ویایي
د نن چې کوم امیر داتا رتلل وی د مین ایجنډا دا چې 22 اکتوبر باندې ټیلنټډ ایوارډ ورکوي یوت کنونشن منعقد کوي په ډی خان شي چې دغه د پورا میز ماډیلټیز جوړ کی 22 اکتوبر ته میز کنونشن سره کامیاب شي.
د یو سیاسي ګوند رنما غنی ګوال د مسعود قبایلانو د پاره ماوا نکبرغه زیرای بولی
دا د وزیرستان د پورا او د نوی نسل د پورا یو شم مفید غو راکېږي کنه.
ملک نور خان زیاتوی چې مسعود بچون ته د علم ورکولو په هلو زلوک شباب میز د ماوا سره یو
دا پروګرام چې کیم راوند د تخت میز هر کلای دغ سره میر په دغه خبره په اتفاق کې ټول مسجد چې ایجوکیشن د پورا چې دغه څه شری کړی دی یا نور د مسجد خدمات کوي لګیا دی او په دغه شی ان شاء الله چې میرو بھرپور کوشش هدای ور سره کوي وي.
یو طالب علم شریار مسعود د ماونا سیل لاری وار وای زنه
دا د میر مشروع نکیم دا افټ شری کړی دی ز ډیر دیتا خراج ته سین پیش کاو چې کیم ملفیر دا شری کړی دا چار کلرشپ د مسجد سټوډنټ پورا ډیر غریب سټوډنټ دی او د تعلیم شو کې تا خو د فایننس د وجنه د مقصد چې کوم اعلی تعلیم نه نشي حاصله ولای
د غونډه په ورستون شه د لسمه میاشتې په 22مه نیټه د مسعود ژنیو د ستره غونډه را بللو او د ماوا د فعال کولو د پاره زن نورې پریکړې ها وشولې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د مشال ریډیو دروان خبرونه د پای شي بي دي د انیسی اجملنا لند خبرونه اورو.
دا یو تازه خبر لمخې افغان امنیتی چارواکي وایي چې نن په کابل کې د ملي دفاع وزارت له دروازې سره په دوه ځانمرګو حملو کې شاوخوا 9 تنه وشل شوي دي او تر ډیر شو ډیر ژوبل دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش مشال ریډیو ته ویل چې په وجل شو کې امنیتي او عام وګړي شامل دي. تر څه کومې ډلې د دې بریدونو ذمہواري نه ده منلې. د کرم ایجنسینا د پارلیمان غړي ساجد حسین توری وایي زیات امکان دی چې د فاټای نیو انتظامی اصلاحاتو په اړه بل نن د کمی سمبلی په غونډه کې وړاندې کړل شي. نوموړي نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د دې بل منصریدو سره به د پاکستان د آئین 276 څلوېښتمه او 27مه ماده په خپل ختمه شي. د سوابق کرنل شیرخان کیڈیٹ کالج لسکون زده کوونکي د ناقصه خوراک خوړو له وجې بیمار شوي او ډیرې په هسپتالونو کې دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزین مشال ریډیو ته ویل چې پرون ماسخوتن یې د یاد کالج نیستې 1500 زده کوونکي هسپتالونو ته منتقل کړي خو د 30% زده کوونکو روغتیايي حالت د خطرې نه بهر دی. د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان څنګه په ټوله صوبه کې د ستمبر په 14مه کار بندې اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اثر اچکسی خبری غونډې ته د وینا پر وخت اعلان وکړ. ویل چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه د کوټې وروستي بری تر شا د ولاړو ډلو پر ضد کاروایي کولو کې جدي نښکاري. د چرسدی د باچا خان پوهنتون د استادانو اتحادی مشر وای د یونیورسټي انتظامی د دوی ترکیانو د نوکریانو په خدمت مخ نیولې چې لوجې دوی په احتجاج دی. بل خو د چرسدی د باچا خان یونیورسټي رجسٹرار وای ک استادان یې نن هم داسې په احتجاج پاتې شول نو پر ضد به قانوني کاروایی وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا جاني خیل ولسوالي د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلې ده. د شام سرکاري میډیا خبر ورکوي چې د هېواد حکومت تر کنټرول لاندې تر توس هم ښارونو کې ول د مشت سره نږدې سلورو چاودنو لږ تر لږه سلور سلویښت کسان وشلي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسیدې. تاسو کول شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونې ووري او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.